څنګه چې استاد او اندیل صاحب دواړو ویلې د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وې، یو په بله معنا د دوی ځینې تشویشونو پر صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، له دې کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړې. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونه چې په کلو کې جوړ شوي له هغو نه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې کړې ده، اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معرف نه کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې له ځینې نظاراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمی بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي، او بیا به هلته هغه عامه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو دی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا داسې په کلو کې داسې جوین وټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټولو ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت موږ خبره کوو دغسې کتابونه باید کتابخانو کې کېښودل سي چې مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه نه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره پکار دي، ضرورت دي. مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټري د کچې کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه، بیا فکر نه کوم چې دا خپله باندې موږ دې ته زمینه برابرو چې د مطالعې دود موږ خراب کړو. نو دغسې کتابونه باید دي چې مثلا په کلو کې تنکي ځوانان چې ماشومان تنکي ځوانان مثلا دغسې د هغو د سوې سره برابر کتابونه سي، هغه په دې کتابخانو کې کېږدو چې هغه علمي زده کړه تر وکړي. مثلا د ټکنالوژۍ په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې، مثلا د تاریخ په اړه باندې دغه دینی کتابونه، دغسې کتابونه باید دي تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې عام شي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړله، له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي، غوژمنې کړي دي، له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي، هغو هم د ځینو همکارو وعده کړی ده ځینې برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یو، یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده، دوی ستایلی ده او ځمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې، او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د تخنیکي ستونزې هم حل شي.
مننه استاد ایمل خمر، تاسې به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته ووایئ.
موږ خو یو ستر حل لاره چې موږ ډېر پرې ډډه یو، هغه دا ده چې انشاءالله خواخوږو چې ژمنه کړې ده اتمن به دا ژمنه ترسره کوي، او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله دیکتاتورونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده، زمونږ به انشاءالله راتلونکي کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته یې بابې ځای یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي نه ځای ولرو نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي، داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنو پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو، او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالی په کومه کچه دي، او مثلا مینوالی په ډېریدو دي که په کمیدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټول خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابع کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسې هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده، په لنډو غوښتنې مو راسره شریک.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی دی. موږ دغه کار کوو، هغه یې خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه دې هم خپل برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کې دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپل باندې ملي جارانه خپل مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ نه په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ لري یا خپل د پوهې نه مطالعې ته یو کمپاین وکړي، نو دا به زموږ سره ډېره زیاته مرسته وکړي. دغه زموږ موخه به را لنډه کړې وي او موږ به ضرور رسېدلي یو.
فقط پای کې زه که بحث پای ته رسېدونکی وي، نو غواړم چې ووایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شي وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساس چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلق مرستندوی دی دی مرستی کی دی امدی په ډاډ او مکارې په مرسته باندې مونږ ولست دی عملی بدلون بیلګونه دی کو مونږ مثلا د کتاب په حق لا د کتابونو په حق لا دی 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 پر دی ارزښت په حق لا کلونه کلونه خبرې موارد تقریرونه موارد لیکچر موارد خو د دین ورسته مونږ واړو چې د کتاب ارزښت عملی بڼه ورکړو خلق خپل کتاب وویني ورشي مطالعه کړي او لګټي ځان مستفید شي
ډیر مننه تاسو راغلي په باس کې برخه
ډیر مننه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه